سلامونه او خیچاری ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وای په سیاسي چارو کې د دې وزارت موقت مرستيال وزیر جان بس روانونه قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه له بیلابیلو چارو اکثر خبري کوي. د وزارت په خبر پانه کې لیکلي خغل بس په اپریل شپږمې تر دیرشمې د قطر او پاکستان په سفر وي. خبر پانه کې زیاته شوې مرستيال وزیر به د قطر په پلازمینه دوحه کې د هیواد له لوړ پوړو چارواکو او د نورو هیوادونو له ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره د افغانستان د ملاتړ او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبري وکړي. په خبر پانه کې درغلي او معلومات پر بنسټ جان بس به اسلام آباد ته په سفر کې د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره د متحده ایالاتو پاکستان په یو لوړ سیمه ایز او دوه اړخیزو مسایلو هم بحثونه ولري. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د اروپایي ټولنې له دوه چارواکو سره د کتنې پر مهال د زده کړو په ډګر په تیره د نجونو د تعلیم او د مور او ماشوم د روغتیا په برخو کې له افغانستان سره د مرستو غوښتنه کړې. خغلی کرزی په خپل اکسپانډ لیکلي د اروپایي کمیسیون د آسیا او منځني ختیځ د څانګې له مشر پیټریس اوستوبس او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شار ظافر رافیلا یودی چې سره پرونی کتنه کې د افغانستان سره د اروپایي ټولنې د مرستو مننه هم کړې. د نجونو پر تعلیم او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو محدودیتونه هغه لویه ستونزه ده چې افغانستان د 2020 کال اګست کې د دې ډلې له واکمنې وروسته ورسره مخامخ دی. یو افغان ډاکټر بسم الله شی عمل ته د جرمني یو لسترو جایزو چې لیونارډو شوبرر نومیږي ورکړل شوې ده. خغلی شی عمل چې جراح دی په خپل فیسبوک پاڼه د دې جایزې د اخیستو خبره کړې او هغه د افغانستان ټولې طبي کورنۍ او جراحانو ته ډالۍ کړې ده. ورته وخت کې د جرمني یو شمیر رسنیو هم لیکلي بسم الله شی عمل ته دا ډالۍ د هغه د علمي او سیډنیزو فعالیتونو له امله ورکړل شوې ده. د دې رسنیو پر راپورونو کې د خبرو شویو معلوماتو پر بنسټ دا جایزه په جرمني کې یو له معتبرو ویاړونو شمیرل کیږي چې ډاکټر بسم الله شی عمل ته د جرمني د جراحانو د ټولنې لخوا ورکړل شوې ده. د افغانستان د آزادۍ جبهه وايي تیر شپه په کابل کې د طالبانو په یوې پوستي عملیات کړي چې په پایله کې درې طالبان وژل او یو بل یې ټپي کړی دی. د جبهې تیر شپه یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د عملیاتو د کابل دی ولسمې ناحیې اړوند خیرخانه قلعه یې نجرحه سیمه کې کړي. د جبهې په دې عملیاتو کې د طالبانو حکومت د دوو نظامی موټرو د ویجاړې ادعا هم کړې. لا تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د امریکا د دفاع وزیر وایي متحده ایالات اوکراین ته د شپږ میلیارد ډالرو په لګښت د هوایی مدافع پاتریوت دوله توغندي ورکوي. لوید اسټرین دا څرګندونې پرون د اوکراین د دفاع د تماس ډلې سره کتنه کې کړي. خغلی اسټرین زیاته کړه دا توغندي به د هوایی مدافع په هغه سیستم کې وکارول شي چې مخکې اوکراین ته سپارل شوي دي. اسټرین دا اعلان وروسته له هغه وکړه چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د اوکراین د دفاع د تماس ډلې له غړیو هیوادونو وغوښتل چې د روسیې د نورو توغندوي بریدونو د مخنیوي لپاره ورته د هوایی مدافع اړوند سیستمونه ورکړي. د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا په دې اضافي مرسته کې لزمکه څخه هوا ته د پرمختللي توغندي سیستم مهمات او تجهیزات هم شامل دي. او راپورونه وایي روسي چارواکو پلازمین مسکو ته نږدې د تیر مارچ میاشتې د خونړۍ حمله په تړاو د تاجکستان یو بل وګړی هم نیولی دی. آر بی کی خبري اژانس پرون د قانون د تنفیذ کوونکو ځواکونو له قبله خبر ورکړ چې نیول شوی کس جمعه خان قربانوف نومیږي او په 2003 کال کې زیږیدلی دی. روسي چارواکو د مسکو د خونړۍ حمله په تړاو چې یو څلور څلوېښت کسان پکې ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول، تر دې دمه یولس تنه تاجکان او یو روسي وګړی چې په قرغزستان کې زیږیدلی دی نیولی دي. مسکو ته نږدې د کنسرټونو په یو تالار کې د مارچ د 2020 د برید پړه عائشلی منلوا او خبرونه.
اساسي او بشري حقوق قدرمنه دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح پاک باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه که د ژوند پاره برخه کې وي مسؤلیت بیرته چاته راځي کیږي. په خبرونه کې لمونږ سره میلم دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلم ته خرغلاست و یو ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو نوریدونکو ته. تاغه تفریح یعنی په دې معنا چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهني کارونه کوي یا همدغه سي فزیکی کارونه کوي، دوی سي او نوو ژوند کوي، دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوسه نه پیدا کی او یوازې هغه چې انسان اورور اغنه ژغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح د تفرینو د یعنی سیاحت هم ویل دیسو یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لک لري زو د کور ساحینه لک لري زو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو دې ته موږ تفریح ویلی سو.
بله که راسو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یو خو داسې تفریح چې یوازې نارینه ځي تفریح ته له ملګرو سره، یو داره چې ځینې کورنۍ بیا بیایي ځان سره، دغه موضوع تاسو څه رقم وینئ په افغانستان کې؟ آیا ورته مهمه ښکاري؟
سلتیا چې دی یا بدني سلتیا چې دی دا هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبره رفرش ته ضرورت لري او دا داسې کېږي چې مثلا لږ پرته له خپل ژوندانه کارونو نه هغه وکړي سوچ په دې وکړي چې لکه طبیعت جوړي لکه وخاندې لکه تفریح وکړي ټوکې وکړي، نو دا هر یو ته ضرورت دی، یعنی نارینه او ښځو ماشومان ټولو ته ضرورت دی، په دې کې سسنا نشته، هغه سه سړی په دې کې هغه کېږي ضرورت لري، نو ښځه هم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي، هر یو خپل توان پورې کار کوي او خپل توان پورې همدغه سه ستړی کېږي، ضرورت دی ته لري چې باید تفریح وکړي او تفریح ته لاړ شي.
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي، یو اضافه کار ورته ښکاري، کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو، نو عکس العمل ښیي په دې اکل راته وغږېږي.
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي، خپل کورنیو ته غړو ته یعنی ماشومانو ته نورو ته ټولو ته، داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي، یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره ده بی ځایه ګرځېدو دی، یعنی دا وخت ضایع کول دی، دا د بیکارو خلکو کار دی، یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی، نو دغه ذهنیت چا ولري متاسفانه دغه اجراءات په خپل کورنۍ کې او ډیر په فشاری کې او ډیر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغه څه خشن برخورد کوي، یعنی کورنۍ سره دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکری وسایلو لپاره دا خلاف کړ.
د ماشومان لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره ډیر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي دوی اکثرا د هفته په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډیر مصروف دي، دوی بشرګه سره کله د کله کار خنګي کې درس وایي کله کور کې لک مصروفیت لري، خو دواز درې ساعت یا اورا دي او تفریح مویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډیر ضروری دي، دالین دی یو انسان دې ته ضرورت لري، چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروری پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساین لپاره تفریح وکړي، دا زما نظر ده.
اوس راځو دې مسالې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضرور دي.
د سیدا سمون په تخپل ژوند کې که تفریح کوو که کور کې اوسېږو که ټولن کې اوسېږو که خار کې اوسېږو، هر چیز چې اوسې اوسه اخلاقیات یا اوسه مقررات او اصول ستاپ دی کې که مونږ غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي سوی توجه کې چې خپل ځان ته بل ته ضرر ونه رسي، دوی با ته توجه کې چې مثلا دغه چیرته خطر زیاده چیرته وګو یعنی زیات دی چیرته موټر دی چیرته یا د چا پارک دی چې هغه ته ضرر ونه رسي، بلان ونه شکوي یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چې تیګه وانه چې دغه سي نزاکتونه دغه توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې ساده به توجه پر توصی بله.
تاسو په نظر څه ډول تفریزاینه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسو چې ورسو؟
په خارو کې په لو یو خارو سو پارکونه ولرو، دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي، د خلکو د اقونو په بلردو کې او په دغه کې په ټول سي خاص شو کې پارکینګ الله سي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه دغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد سي ډیر ضروري دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي پکې وکړو تفریح پکې وکړو وخت پکې ښه تیر شي او ښه هوا ولري، د نظافت ډیر مهم دی بخي زیات مهم دی چې په دې کې پاکوالی ډيري ګاربېج یا ورته کثافاتاني چې وایي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخوا کې ډیر توجه ورته وسي، دغه ځای ته مونږ پارک ویلی سو او پارک دغه سي هغه د ښار د ښایست لپاره ډیر خیر په دار خوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی.
بله منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړي چې تفریح تل مناسب او تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو؟
بله یقینا شمیره لسو په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري چې دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوای سي د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو. یو مثال همدغه تفریح دی، آزادي لرو، آزادي په دې معنی سره چیرته تلی سو، چیرته کې راستی سو، څنګه خبرې کوو، څنګه خاندو، څنګه او دوستانو سره کینو، څنګه ډوډۍ خورو، څنګه پارک ته سو، څنګه رستورانت ته سو، څنګه د پاک نه د تفریح ځایونو نه موږ استفاده کوو، او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کړي، مزاحمت ونه کړي، او چاته ونه وایي چې دال دلار ته هلته مزه محدودیتونه وضع نه کړي. محدودیت وضع سي یعنی په دې معنی سره د اساسي حقوقو نه یو حق ځایي سو. متاسفانه دا تفریح دی، او تفریح آزادی سره ډیر ارتباط لري. چا چې آزادی ته آزادی باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري، نو ډیر واړه جز ورته ویل سو د آزادی تفریح ده. او تفریح باید هر هفته تقریبا یو پنځلس وروسته هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي. یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسیږي، بانډو کلي ته ځي، چا چې په بانډو کلي کې خارو ته راځي، همدغسې تفریحي ځایو ته، همدغسې غرو ته، دغسې شنو او سمسور ځایونو ته، دا ټول ځایونه موږ ویلي په تفریح ده. یو انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تیر کړي. د ښه ژوند د تیرولو لپاره هیڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته ووایي چې ته دلته څه کوې او څه کار نه کوې.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغچی میله ځای و الته تک ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې هکله تاسو څه وایي؟ آیا د یو چا معنا کول له غذاینه چې د خوښي ځای د غم په اسلامي جاب کې وي رامنع کول دا څنګه ده، او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره، ما ویلی چې دغه کدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزدحم شکل سره ژوند تیر کړي. ته چې نارینه حق لري، دغه دموږ حق چې دی د خلاف په د قران او د اسلام په خلاف نه دی. هغه سه خزینه حق هم لري، هغه کوي چې پارکو ته لاړ شي، پارکو کې مثلا کینیا تفریح کې خپل وخت تیر کاو، بیرته د کورو ته لاړ شي. خپل پیګ چې په افغانستان کې سکله خزو په پارکو ته ځي، معمولا خپل نارینه سره ځي، یا د دی وروري ور سره، یا پلاری، یا میړی، یا زوی ور سره، یا بل څه. هغه سه ما بخینه دلی دلی سه یو کس، یا دغه سه یو مجرد جنۍ مثلا په یو پارک یوازې لاړ شي هلته تفریح، دا امکان نه لري. دا داسې نشي کېدای په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري. دا په دې نه درې مقررات دوی ولري، ولې داسې نه کېږي چې ټول خزینه محروم سي او دوی نشي کولای پارکو ته لاړ شي. مثلا ورته وایي چې که تاسو راځي خپل محرم سره، راځي خپل پلار سره، مور سره، یا مثلا زه فکر کوم چا سره یا موري، زه فکر کوم مشکل نه لري. تاسو کولای شي تفریح ته لاړ شي، پارکو ته لاړ شي، او هلته تفریح وکړي او ژوند تیر کړي.
تاسو اطمان له هیواد بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره د میلی ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي؟
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي، یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دي، هغه د هفته په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانان غونډې نه دي چې ډیر هغه دي وسایونو په سیزګزو. دوی د هفته په ټول هر ورځ تقریبا دوی 8 ساعت یا 10 ساعت دوی کار کوي. دوی د خپل د مغز لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د خلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوای سي ځان آماده کړي او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده چې دوی یوادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړه، که راوګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته درته وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره د ارزښت ورکوي، څه وخت تفریح ته ځي، له چا سره ځي، ملګرو سره ځي که کورنۍ سره ځي؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومان مور چې د وظیفه لري، دوی مستړی زه مستړی یم. معمولا موږ زو کورنۍ سره زو لوګر خواته زو، په دې سم مقابل کې اوسې ګو لوګر خواته زو. لوګر خو خپل پیګه سي اواخر لای اولته اب اوا او د هغه ژوند د اوسنه ست پکې یعنی د تفریح ځایونه پکې شته وخت لري او کله کله مونږ شمال خواته زو یعنی سیاحت خواته زو همدغه سي سالنګو خواته مخکې پغمان خواته تللو د قرغې د اوس بند سو د زازای پارک ورته وای کابل خار کې هغه مال ته اوس نه پیدي هغه خزه د کابل جو بندي هغه اوس بند سوي دي نو دغه سي هغه دی یو څه ځایونه سي لکه هغه وخت سره تیر کې لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري مزاحمت پکې ني او نور هلته دو ساعته وخت تیر کو که هغه زمي سي زمي کله کله جلال آباد خواته زو نو بیرته راځو دغه سي
منصور صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپل مراجعه کړی د ځینې تفریح ځایونو ته تاسو لیدلی چې هغه بندي د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده برا پیدا کا بیرته دی میشت نظام پر وړاندې
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي وطن جوړ سي پرمختللي حالت پیدا کړي ټکنالوژي ولرو ژوند ولرو وسایل ولرو دوی مکلفیت پدې لري چې خپل ملت زړه وساتي کاغه خزه ده کاغه نر ده کاغه نو هر قوم دی قبیله ده هر سنتو ده هر خوچی دوی مکلفیت پدې لري چې خلک حساسی او قانون ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي کوم ګرو کوم قوم کوم بل کړای کې مداخله کوي مزاحمت کوي دوی باید پرېنی دي پدې چې دا غمونګ اسلامي هواد دی د خو اسلامي هواد او اوس اسلامي هواد پدې کې خپل خلک بیګ سره قام خپل ایجاب مراد کی سره رقم دراشي او دوی دا غډیر واړه واړه خبرو پسې خلک نه پرېدي ستفریز اې د خامخه خلک زوري خلک خفکیږي خلک پدې تشويش کې دی سمونګ والی دا غډیر واړه واړه حقونه ممتنور کول کیږي او ډېر لوی حق دی هغه تعلیم حق دی چې متاسفانه خپل پیګ سوش په افغانستان کې هغه بندي او نشته
bale یو شمیر کسان خپل یا داسې دندې له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسیست لا یا نور مشکلات لري خپل نغواړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای يم چې لکه تاسو یاد کړئ چې خپل کلی ته تفریح ته ځي هغه ځای ته نه ځي دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه نو په تفریح کې زه خوشالي نسم ترلاسه کولای داسې کسانو ته تاسو څه وایي
دغه کسانو ته خو دوه خبرې زلرم یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې که څوک په خپل ژوند کې کار ولري په کار کې او څه درآمد ولري په څه درآمد دیني په غیر ناداري او بشارګي خامخا دا تشویش لري دا هغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو وخت ډوډۍ چې وخرو سبا لپاره څنګه کوي شپې لپاره څنګه کوي دا غسي فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستي اساسي حقوق نو لری کوي که څو باواد دي که به سواد دي په دې وطن کې ضرورت لري سکار او کوکار دغه فائدې داده سه په ژوند کې تغیرات انقلاب راولي وطن جوړیږي پکې هر یو کوي سه دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي نو ژوند خپل پکې کیږي نو دا یو تفریم مش موضوع نه ده ډیر مشکلات موږ لرو الله تعالی یې حل کوي او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا ماغه غوري او خصوصا د مسولین د امارات اسلامي سه د خلک خپل غي کېونی سي او خلک باندې و رحميږي خلک کلاتو دغه اساسي حقونو د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریفي کی قوانين او مقررات او رپیل کی ولی محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونه خبي
bale په دې خو خبرې وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلق له تفرینه منی کیږي البته خدمت هدف دي زيني زوینو ته چې تفریزایسته او مشمول نارینه او سره ورځي ال تغیاو نیم د تفری وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابيږي هغه ورانيږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایل نه فاده و کی هغه د تفریح له حق نه محروميږي ځکه کوم څه نه په څه بده لوبې وساتري وکا په دې اکله کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي څه په هر محیط کې کتفریحي محیط کې تحصیلي محیط دی یا دغه څه نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي یعنی دوی حق نه لري چې په ارکونو کې چوکۍ او ته دغه څه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته ضرر ورسید مونږ سانان یو خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکوسه او ډیر کوشش پدی وکوسه خپل چاپریال هم خو وساتو او پس دمن کې دا حق نه لري چې دا ضرر ورسوم دا غاسه مونږ غواړو حساسه او حقونه مونږ ول کلسي هم دا غاسه چې ته مونږ زورونه کوو یا چی کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق مونږ ماتو یا خرابوي دا حق مونږ نه لرو کله سم خپل حق غواړو نو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو دا متقابل دی متقابل عمل سکل احترام ونکو احترام
bale تاسو په د حقوق برخه کار کوي د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري راتوی لسی البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلق پدی پویگی چه داز ماق دی او دادی بل حق دی باید پامال نسی
تاسو خپل اخی پیگی چه متاسفانه من پا افغانستان کوس کده تی اوالت که جوان که او سم خلق متاسفانه در خپل دل شپی او در ماخام دوری تا هیرانده دیدر پر اسسنگ یو مرد دوری پیدا که او توی خپل جوان تیر که در خلق متاسفانه در روحی و جسمی فلتیا لاری او دوی نیشی پاوی سخپل در نور موارد که دوی فکر وگی در خپل پیگی تعلیم موضوعات تاسو خپل پا افغانستان که بینیسون مشکلات تری تحصیلات و کیفیت او در کمیت در پول تو مون تو خلق و در روان بندید بعد تاثیر کرده نووس من متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي نه د دموخ عمر خلک چې وزګاری نوي تل نه پورته ما عمر دوی بشړګات د خپل اساسي حقوقونو محروم دي دوی نه پیږي اصلا د ازادي او د حقوقو د حق زندگی او حق ژوند او د خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او د حقوقو بشړګان د بشي یعنی د واجه او د قدر فضیلت په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او د زمينه ورته مسایل سی ویني د خلکو د صدا دوی خود ما اورید که دوی بلد سی او دوی ځان پو کی او دوی خپل حق مو پیژنې چې خپل حق اونې پیژندې نو هغه څنګه کوي چې د خپل حق نه دفاع وکي دا مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی یې حل کړي
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو هدا پوری خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق پاک معلومات پیدا کړي
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې کار وکړي او دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو یعنی په دې معنا چې اوږد مرحله متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورور ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پارتناسان ولرو مسلکي خلک کولرو دا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډیر حلې ځلې کارونه وشي او بل هغه چې فکر کوم په لاس کال وروسته یعنی و کال لاس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلک ته پدې پوسو مثلا د ما حق شي د تاسو حق شي د بل چا حق شي یعنی و دې معنی سره هیڅ حق نه ځای کېږي د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي نه محرومي د خپل حق نه د هر چا کولای شي د بل د حقوق لپاره غو کې مراد کې او نو پیژني او ورته ورکړي نو دا تعدی او ظلم او استبداد منځ نو په دې معنا چې حق بوته ګندل سي نو عدالت راځي او ساينه راځي ژوند خکېږي په خلا راځي دا خلک پیشرفت او ورو توجه کوي
ډیره زیاته مننه منصور صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ در من اوردونکو دا و دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولې لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و دی حقوقي چارو څیرونکو تاج الدین منصور تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنوارایم او د تیرونی مهمو سیاسي ټولنیز او جالب تحولاتو ته ځانګړي شننی و مې ورستمو هر کله کوم داونه له هند خبرې کې چې لالوتکو ټانکونو موټر او توغندیو جوړول ورستا مرمۍ رفتار ټرینونو جوړول غواړي د دې هم خبرې کې چې افغانستان لومړنۍ په شوکانی بار ریل ګاډي ترکیه ته روان شوه ده ناسا نه مهم خبروم چې د سپوږمۍ په سطحې د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرول ته بډې وهلي فرانسه کې بیا په یوې ورځ کورونو د لیلامېدو حال هم درته وایم خو تر هر څه لومړی د تیرونی د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی متقی او پدری او بینومه هوادونو د داعش د ملاتړ تور وای یو داعش تولیدي بلې تمویلي او بلې هدف ته رسي خلکو پختل چې نومې ولې ناخلي پاکستان بیا د طالبانو لملاتړ د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړی دي
تمویل د پلان جوړونې مراکز وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وغوښتل چې طالبانو باندې بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي. البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي، لکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې پر رګ رګ کې نیولی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی.
فرانسه کې په 90مه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله تنظیمون کې وایي د افغانانو لایونونه له سولیز پلوه فرانسه کې لومړی مقام لري. خدای ود سی سوا بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړی دي.
دا هغه مغرضې کړی ولې چې دوی په لوی لاس مختل چې دلته افغانان بدنامه کړي او افغانانو دلته ډېر ژوند تېر کړی، افغانانو دلته ډېر نیک نوم ساتلی دا په دې کلونو نه را په دې خوا تر دا اوس مهال پورې
دوی ځای نه لري، د زیاتې ستونزې سره مخ دي. تیره شپه هم همدغه سیمو کې څو ځوانان چې هغوی د افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان وو، هغوی د یو نیر تر څنګ وده کېدل چې هلته د انسان څه چې هغه د ځناور تګ هم هلته سخت دی، یو داسې ځای و چې ویره دې کېږي.
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هیښوونکي تورونه وایي افغانستان کې پر بندي میرمنو جنسي تیری شوی، طالبان یې ردی فعالانو یې د پلټنې غوښتنه کړې.
نو داسې خوم نه کېږي، طالبان چې هر څه کوي، یو تورستي ډله ده هر څه چې کوي، نو موږ په دې باندې یعنی واقعا باور وکړو چې د امریکا غوندې یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټ بلکې ودغه مواردو ته.
ابو طالبان هم یو منظم قوت نه دی، یو سازمانیت ته قوت نه دی، دوی په ګروپونو کې یا د دې په سکونو کې اوس هم د پخوانیو ملیشو قمانداران په زیاته اندازه ونډه لري او دوی دغه جنایتونه سپکول لري چې دوی د محافظ و امیران یا په امنیتي ارګانونو کې هماغه پخواني جرسالاران تشریف لري. ممکن دغه سیسرویکسي
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د راپور تړاو باید ووایم چې څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو یالو تر څنګ د دوه یهورو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو سپینګیرو او ماشومانو څخه په ډک کابل کې د ځان باندې بند تړلی شي او انفجار ورکولی شي او بې ګناه وینې تویولی شي، نو د دې نړۍ په افغان وګړو به آیا صرفه وکړي؟
کابل تتللی د اروپایی افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې دې جرګې مو ملاتړ او ستاینه کړي. د جرګې غړي وایي د نجونو ښوونځیو پرانیستو لپاره هلې ځلې کوو.
د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دي او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو مایل وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي، د پاکستان کې د چا نمایندګان دي، د خپل ملک کې د چا نمایندګان دي، د خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د خارجه سیاست دزګه په لومړي وار تور لګولې چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې گاونډي هیوادونه لاس لري. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاق ګډ سوداګریز فورم د پرانیست مراسمو ته وینا کې د چا له نوم اخیستو پرته ویلي دا مهال افغانستان کې د داعش زالې لمنځه تللې، خو په وینا یې چې دریو گاونډیو هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمینه برابره کړې چې یو یې بشري قوه ورکوي، بلې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیوادې بیا بریدونو کولو ته رسي. متقی د نورو طالب مشرانو په څیر یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نورو ته ضرر نه رسي او له نورو هم غواړي چې افغانستان کې لورانکار کړنو لاس واخلي.
افغانستان کې الحمدلله د داعش ډلې نشته، متاسف ولا یو درې ګاونډي هیوادونه په یو ځای نه برابر راځي، په یو ځای کې د داعش لپاره بشری قوت لري، اپارات لري چې موږ تاسو ته درس نه وایو، موږ لا به نه ورکو چې پیښه ترسره کړو. بل هیواد هغه لاره په سبا کې پروت چې امر خرابون کې اپارات لري او بل هیواد بیا په خپل خاورې کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز وکړي.
طالبان د غندنې او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادولی. باوجود سی پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي، په طالبانو باندې نیوکه کوي، خو بل مقابل طالبان یې نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي، خصوصا په رسمي مواردو کې. په وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی غوښتل چې په طالبانو باندې په پاکستان باندې اعتراض وکړي، البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي، ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې اوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې په رګ رګ کې ننوتی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نسي شلولی.
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت دې د دې یاد کړتم کې حقوق ځان یعنی چی
دا په داسې حال کې ده چې لدې وینا سره سم پاکستانی استخباراتو د یو شمېر وسلوالو اعترافونه نشر کړي چې د پاکستانی استخباراتو په وینا له افغانستان په پاکستان کې د بریدونو لپاره راستول شوی افغانان دي.
افغانستان د بولدخت ورسوالۍ مې برا د شمشل قصه برا باسو برا پر سمخادار روانه دا تشکیل په پاکستان دی او پاکستان کې به جنگ کوي.
بلخو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځاني او مالی زیان لپاره او پاکستان ته د هند په پرتله زیات زیانونه اړولي. خاغلی دورانی ویلي له افغانستان څخه د ناتو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله و چې افغانستان کې سوله به په سیمه کې د سولې سبب شي، خو په وینا یې چې دا ډول توقعات لنډمهاله و، ځکه د ده په باور پاکستان کې د ټي ټي پی وسلوال بریدونه 15% زیات شوي او د دې کار لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. او په اروپا کې میشتي افغان ټولنې وایي سره لدی چې افغانستان کې د جمهوری دولت له سقوط وروسته د دوی ستونزې ډېرې شوي، به خو توانېدلې دي چې خپلو کې د یووالي په ساتلو د افغانانو مسایلو ته پر وخت رسیدنه وکړي. په فرانسې کې د دریو افغان ځوانانو د مرموزي وژنې په خبرګون د راوتلي لاریون چې لومړي ځل لپاره په تاوتریخوالي واوخته تنظیمونکي وایي لاریون یې تر پایه سوله ییز و، خو په اخره کې د دسیسې له مخې په تاوتریخوالي واوخته او په دې اړه یې د فرانسې دولت ته قناعت ورکړی دی. په فرانسې کې د افغانانو ټولنه تاییدوي چې د فرانسې پولیسو په لاریون کې د انتشار پیدا کولو په تور څلور کسان نیولي او دوی هم پرې ټینګار کړی څو هغه کسان ونیسي چې په تاوتریخوالي د لاریون د بدلولو هڅه کړې ده. په فرانسې کې د افغانانو د یووالي ټولنې مشر شارسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وایي د فرانسې حکومت ژمنه ورکړې ده چې د هغو افغانانو د وژنې د عاملانو محاکمه به په جدي ډول وکړي چې تیره اونۍ د پاریس په یو اپارتمان کې وژل شوي وو او قاتلین په تیښته بریالي شوي.
ټول هیوادوالو ته دا معلوم والا د فرانسې وګړو ته چې افغانان په څومره آرامه فضا کې ژوند کړی ده، نو خدای تعالی دې وکړي چې راتلونکي کې دغسې د افغان ځوانانو له احساساتو نه څوک غلط استفاده ونه کړي. مثبت اړخ هم درلود دې لاریون، چې مثبت اړخ دا و چې دولت یا چارواکو دا د قضیې نظارت موږ ته مستقیم په لاس راکړه، کولای شو چې د قضیان نږدې نه نظارت وکړو او هره ورځ نوي معلومات له خپل ولس سره شریکو تر هغو پورې چې دا قضیه څېړنې پای ته رسیږي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
دغه ټولنې افغانستان ته د وژل شویو ځوانانو د انتقال هڅو خبر هم کړی ده او ټینګار کړی چې په تیر کال کې لشلو زیات مختلف پیښو کې د مړو شویو افغانانو جسدونه له خیریه بنسټونو او فرانسې دولت سره په همغږۍ پرته د طالبانو د حکومت د همکارۍ کابل ته استولی دي. بلخوا په بلجیم کې هم تیر ونی افغان فعالانو د هغو کډوالو د قبولې د پروسې د چټکولو لپاره پراخ اعتراضونه کړي چې له څو کال راهیسې له افغانستان راغلي او تر اوسه به سرنوشت پراته دي. په بلجیم کې د افغانانو د حقونو فعال نجیب الله امین ازادي رادیو ته وایي دای لومړی او وروسته لایو نه دی او تر هغه به دغه افغانانو ته د بلجیم د حکومت د پام اړولو هڅه وکړي نه دي چې د نویو زرګونو افغان کډوالو دوسیو مثبت پرمختګ نه وکړي.
د 2020 کال را په دی خو په افغانستان کې چې تحولات را منځ شول، تحولات ورسته
د بلجیم د کډوالۍ ادارې یو کلن یا ټولنیز اسناد بند کړي دي، او دغه لامل دی چې زموږ په سلګونو په زرګونو افغان ځوانانو منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي او سرنوشت معلوم نه دی. نو موږ د کډوالو د ادارو مخې ته، همدارنګه د محکمې مخې ته په همدغه مخه باندې راټول شوي وو چې د خپلو افغانانو غږ پورته کړو، د هغه افغانانو چې د هغوی سرنوشت نه دی معلوم، هغوی کلونه کلونه په دغه ټولنه کې پاتې شوي دي خو بیا هم منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان په اړه کلنی راپور کې دا کړی چې تیر کال د غیواد کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو ترڅنګ د خزو او انجونو له حقوقو هم جدي سرغړونې شوي، خو د راپور ګڼ خبرګونونه هم پاروي. که څه هم د طالبان ویان ذبی الله مجاهد دا راپور لوی وسره رد کړی دی، خو د راپور په یوه څنډه کې هی خوون کې برخه دا و چې وای جوزجان، فاریاب او سمنګان کې لنویو زیاتو بندیانو څخه شپاړس ښځې د طالبانو لخوا تر جنسي تیری وروسته مندواري شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوي د طالبانو حکومت په زندانونو کې دغو ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولې سرپرست نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه لیکلي دا راپور د طالبانو د حاکمیت د ترخو حقیقتونو، ظلم، جنایت او د بشري حقوقو د پراخ او سیستماتیکي سرغړونې وڅنډه خي.
د نړۍ هیوادونو واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه موارد ته، خو واقعا تچيري منطقي ورته فکر وکړو دا ممکن نه ده چې دوی په وس کې دا کار یينه. خو مشکل دلته دا دی چې افغانستان اوس لپاره د دوی لپاره لومړیتوب نه لري، او د دوی لپاره هر هغه سیاسي منافع چې د دوی د هیوادونو خاطر باندې بس همغه ته فکر کوي. نو زما په نظر باندې دا چې دا گزارش دی جوړ کړی دا او نشر کړی دی، یعنی واقعا په الفاظو باندې ډیر ښه گزارش دی، لیکن کچيري دغه گزارش و محتوا ته وګورو او کچيري یو څه سره راوس پړو، نوزماش په شخصي نظر باندې دا یو منافقانه گزارش وو. او د بلې خوا په افغانستان کې شکنجه پر میرمنو باندې، ظلمونه پر میرمنو باندې، د طالبانو په زندانونو باندې جنسي تیری، دا هغه مسائل نه دي چې اوس نوی را پیدا شوی.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی
افغانستان یا پداس ماحول لکه افغانستان کې زیات وسړن تزرات لري چې یو رپورت مستند او ډاکومنټري، ولی په دغه شمال په ځینو ولایتونو کې سپاری اپ شو، جورجان سو، خپل مزار شریف، بلخ سو، دلته کې تقریبا یو د جنگ سالاری فرهنګ په خو هم دغه سي جنایات زیږولي وو، دغه سي څه زیږولي وو چې ناموسي تجاوزونه او ناموسي سپکاوي ترسره شي، او په ډیرو دغو کې مواردو کې دغه تثبیت شوی هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له بیان ذبی الله مجاهد نظر او پښتو خو نوموړي تر اوسه په دې تړاو د ازادي راډیو پښتنې جواب نه کړی. خدا په داسې حال کې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی سره خوندي دي.
دا باور مې بيخي نشي چې تاریخي غلیم، یعنی پاکستان نیابتي ملشي به د اقرب یا په بل عبارت د تعلیمي حق د غوښتنې په تور د طالبانو په زندانونو کې به بندي افغانو پیغلو باندې کلچی یا بسکوټ ویشي. زه چې د خوانځیو د بندیدو او لهورو سره د طالب جنگیالیو مینې او دغه راز په سوشل میډیا کې افغانو ښځو ته دلمی د دې علماو کرامو کنزل ګورم، نو هیڅ مې باور نشي چې دوی به د افغانو او خزو عزت او افغانانو ناموس ته درناوی کوي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
او د طالبانو د عدلی وزارت په چوکاټ کې د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون بیا وایي د طالبانو حکومت د دولتي غصب شویو زمکو پر راګرځولو کې داسې اقدامات کړي چې د سردار داود خان په وخت کې هم لا نه دي شوي. د دغه کمیسون سیکرتر مولوی احسان الله وثیق په یو سیمینار کې ویلي، لاغي ورځې چې د طالبانو د حکومت لخوا د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون په کار پیل کړی دی، تر ننه پورې د تخنیکي پلاویو په مرسته 2.5 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې وه بیرته راګرځولې ده، او د ځمکو په دولتي بانک کې هم ثبت کړي چې په وینا یې دا کار به په تاریخ کې پاتې شي. د چارو یو شمېر شنونکو د طالبانو د حکومت دا کار ستایله، خو ځینو بیا ویلي طالبانو د رسمي قبالو لرونکو سیمو کې هم د آبادۍ په نامه خلکو باندې سیمې خالي کړي او سوداګریزې او ملکي ودانۍ یې نړولي چې په کار په دې برخه کې یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې لږې ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د اهلي هنودو د غصب شوي ځمکو د ورګرځولو اعلان هم کړی و چې حتی په دې اړه د هند د حکومت خوشبیني هم زیاته کړې وه. او له اروپا نه کابل ته تللي د افغان جنود د زده کړو د کمپاین په نوم د سیاسي چارو د کارپوهانو ډله وایي په کابل کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنه کې غوښتنه کړې ده چې ټول منل نظام او مسلکي حکومت د رامنځته کولو ترڅنګ ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه کمپاین چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز سره هم مهاله جوړ شوی، ګڼ فعالان په ټولنیزو شبکو کې ملګري شوي او اوس وایي د خپلو ملاتړو په غوښتنه یوه 12 کسیزه جرګه کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو او لیدنو بوخته ده چې د زده کړو ترڅنګ د نظام د مسلکیتوب او د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو په خوا کې د کډوالو کړاوونو ته رسیدنه هم د دوی د غوښتنو په سر کې ده.
زموږ په ناستو کې چې د اسلامي امارت غوث اکثریت مشرانو سره وسولې، موږ په واضح توګه باندې وړاندیزونه ننګونی خپل تشویشونه او د حل لارې ورسره شریکې کړلې. دوی زموږ خبرې په ورین تندي واورېدلې او په ډیرو کې زموږ سره موافق، په یو شمیر کې زموږ سره د ګډ کار وعده کړې ده. د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریز ملاتړ کړی دي او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
که څه هم د کمپاین په تړاو ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالانو پراخ غبرګونونه هم ښودلي دي او د جرګې ځینې غړي یې د طالبانو غربي لابیګر او پلویان بللي، خو د کمپاین لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خپل پلویانو غوښتنې او اندېښنې په پوره امانتدارۍ طالب چارواکو ته رسولي چې د دوی په وینا ژر به نتیجه له هیوادوالو سره شریکه کړي.
دا کوم کسان چې د اروپا نه کابل ته دي، دوی فقط هغه زاړه بیروکراتان دي د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان په صفو کې کار کوي او دوی په کابل کې جایدادونه لري. اکثره وخت د خپلو کورونو د کرایې لپاره ځي او یو دغه په وخت کې دوی قطعا د افغانستان د ملت له اوسني وضعیت څخه ناخبره دي. هلته یو پروتوکول ورته ورکړی شي او میلمستیا ورته ورکړی شي او بیا یې په تلویزیونونو ورخوسي کړي جنډا په لاس ورکړي. د دوی په خبرو کې یو ځره حقیقت هم د افغانستان د ملت اوسني حالت څرنګوالی نشته او فقط دوی هغه کسان دي چې په خپل کور کې خپل اولادونه غان اورته وایي. یو دغه خلک دي سپینګي دي خلک دي او راغلي دي په کټ چې کټونه د پارزي و راځي، نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي، نه په آسیا کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل ملک کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
جرګې به د قوم هغو مخورو او شملورو کولی چې د جرګې په ژبه پوهېدل، نرخونو خبر وو او تر شا یې قومونه ولاړ وو. زما په اند هغه بهرني پاسپورټونو والا چې تازه د جرګې تر نامه لاندې د یوې لویې وطني ستونزې د حل لپاره کابل ته تللي، نه یوازې په جرګه نه پوهېږي بلکې د جرګې په یوه وروستۍ را پاتې دود باندې هم ملنډې وهل دی د دوی کار. دا حرکت ماته یوه پروژه ښکاري ځکه چې د ولس له منځه نه بلکې له بهره ډیزاین شوې ده او افراطیت ته له مشروعیت پرته افغان ښځو ته هیڅ کومه بله ګټه دغسې چارې نه رسوي. هیله مې دا دی چې د وطن له بطن څخه قومي مشران او سپین سری میرمنی سره جرګه او یو ورځ ملایانو تکینی او حساب تری یو غواړي او د جرګی په نرخ ورسره جرګش.
بلخو د همدی کمپاین لګړو سره د یو شمیر طالب چارواکو د لیدنو په تړاو طالبانو ویلي ورغلیو کسانو د دوی د حکومت ملاتړ کړي او پرمختګونه استایلی دي. او تیرونه د طالبانو حکومت بیا اعلان وکړ چې په لومړي وار افغانستان په یو لسو اٹھانه شوکانی بار ریل گاډه د ترکی په لور رسولې. خو ایرانی رسنیو بیا راپور ورکړی چې تهران دا ریل گاډه په خپل خاوره کې درولې ده. طالبان ویلي دا په افغاني شوکانی بار ریل گاډه د هرات خواف له روزنک استیشن نه روان شوه چې د ترکی میرسنګ خارتبه داخل شي. طالبان دا هم ویلي چې د هرات خواف ریل پټلۍ په مرسته د محل هر ورځ دوه ریل گاډي ایران او افغانستان ته اموال انتقالي او ترکی ته روان شوه ریل گاډه د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ محموله ده چې لیکدول کیږي. خو ډیر ژر به له همدې ریل پټلۍ نه د هرات او مشهد ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم استفاده پیل شي. بلخوا کسام طالبانو او تهران ښکارت نه دی ویلي، مګر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا اورګاړې د ایران په خاوره کې درول شوی او اجازه نه ورکول کیږي چې ترکیه ته خپل سفر دوامدار وساتي. او سم ټولنیز رسنی په ټولنیز رسنیو د طالبانو د دوهې د دفتر او د تماس د کمیسون د غړي انس افغانی د هغو انزورونو خبرېدو تون خبرګون نه پاره ویلي چې نوموړی کوچنی اختر په وزیرستان کې نمانځي. یو شمیر مخالفو فعالانو نیوکه کړې ده چې حقانی شبکې تل ویلي دوی افغانستان کې وو، خو د وژل شویو پلویانو هدیرې په وزیرستان کې ولیدي. مګر طالب فعالانو بیا ویلي وزیرستان که جمهوریت پال د افغانستان خاوره ګڼي، نو ولې دوی ته پیغور ورکوي چې یو سیاسي مشر وزیرستان کې اختر لمانځلی. مګر مخالف فعالانو بیا پختلی پاکستان پر افغانانو ویزی بند کړي، نو انس حقانی که وزیرستان رښتیا هم د افغانستان خاوره ګڼي نو پاکستان څنګه بی ویزی اجازه ورکړي ده؟ او که د پاکستان خاوره یې ګڼي نو ولې ویزه ورته اخیستې ده؟ بلخوا د پاکستان حکومت ویلي د انس حقانی سفر رسمي نه و او هغه د خپلو دوستانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی. پر طالب چارواکو تورونه دي چې اخترونه د پاکستان کراچۍ، اسلام آباد او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې خپلو کورنیو سره لمانځي. مګر طالب سرچینو د انس حقانی په اړه ازادۍ راډیو ته وویل وزیرستان کې د انس حقانی کورنۍ یا خپلوان نشته، بلکې نوموړی هلته پخوا اوسېدلې او اوس د پخوانیو دوستانو د لیدو لپاره تللی. دغه راز د طالبانو د کابل د علماو شورا رئیس او د دوی د ګڼو چارواکو مرشد خلیفه دین محمد تیرونه یو وار بیا د ټولنیزو شبکو د سر ټکه شو چې نوموړي په کاشوخ پنجه د خوراک په ممانعت بیان ورکړ. نوموړي ویلي هر هغه خواړه چې په لاس خوړل کېدی شي په کاشوغه خوړل د مترفینو عادت دی او په اسلام کې کراهت لري. دغه مسلې ته یو شمېر نورو دینی علماو په لیکنی ډول په ټولنیزو شبکو هوا ورکړه او دوی ټینګار کړی چې لومړی ځل په کاشوغه خوراک ابراهیم علیه السلام کړی او د طالبانو دغه مرشد باید له خپلو بیانونو راوګرځول شي. خو ځینو نورو کارونکو بیا د ویډیوګانو په خپرولو د خلیفه دین محمد په دې بیان خپل اعتراض ښکاره کړی. تیرونه د کتاب او د کتاب د کاپی رایټ نړیواله ورځ په افغانستان کې هم په داسې حال کې په ټولنیزو شبکو او حقیقي نړۍ کې کمرنګ ول منځل شو چې افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي بازار د پخوا په شان نه دی پاتې. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو له کتاب سره خپلې خاطرې شریکې کړي او د کتاب د مطالعې د فرهنګ په ساتلو ټینګار کړی دی. په کابل ولایتونو کې بیا په یو شمېر کتاب پلورنځیو ځانګړي تخفیفونه هم اعلان شوي وو او په کتابتونو د ځوانانو بیربار هم د پام وړ. خو یو شمېر کتاب لیکوال وایي طالبانو لږ تر لږه شاوخوا شپږ زره کتابونه لیست کړي او په خرڅلاوي بندیز لګولی چې دې کار نه یوازې د کتاب بازار ته زیان رسولی، بلکې په دې برخه کې خپرندویانو او لیکوالو سره اندېښنې هم پیدا کړي دي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. افغانستان کې کسان ډیر خلک لا 3G او 4G انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، خو د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا لیبی فنلندۍ مخابراتي کمپنۍ سره لزمه کې ډیر لري د سپوږمۍ په سطحه د وایرلس 4G انټرنیټ اسانتیاو برابرولو هڅه پیل کړې چې سمکه سره د فضانوردانو ټلیفوني تماسونه، ویډیو کالونه او د ساينسي ډیټا استول به خورا اسانه کړي. ناسا وایي د دغه ګډ کار هدف دا دی چې له دې وروسته نه یوازې سپوږمۍ بلکې نورو سیارو کې هم د دوامداره سیلولر یا وایرلس انټرنیټ خدمات برابر کړي تر څو تحقیقاتو ته پکې لا زیاته اسانتیا برابر شي. د ناسا د ټکنالوژي د څنګه مشر والټ انګلوینټ وای د سپوږمۍ سطح ته د 4G وایرلس انټرنیټ د سوالو چاره بعد ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت سکال یا راتلونکي کال پورې تر سره کی اوله تبه د سپوږمۍ په سویلي قطب کې د مناسب وزن حجم او پاور نه برخمنې څلور د 4G انټرنیټ دستګاوې نصب کړي. بلخوا د ناسا پارټنر فنلندۍ کمپنۍ په دې بوخت ده چې ځانګړو لابراتوارونو کې له سوداګریزې ټکنالوژۍ نه برخمنې د حرارت او وړانګو مقابل کې قوي او فضايي چاپیریال سره مناسبې داسې دستګاوې تولید کړي تر څو په سپوږمۍ کې د سلولر نیټورک له لارې د انټرنیټ د رسولو اسانتیا برابره کړي. دا دستګاوې به هغو فضايي موټرګیو ته تر ځمکې د انځورونو، ویډیوګانو او تحقیقاتي مطالعاتو رسونه خورا اسانه او چټکه کړي چې فضايي سیارو او پتیرا سپوږمۍ ته استول کیږي. خو تر ټولو لوی اسانتیا به هغو فضا نوردانو ته هم جوړ کی چې له فضا نه په HD ډول خپل کورنۍ سره ویډیو کالونه وکړي، ټلیفوني تماس ونیسي او یا ساينسي ډیټا راستول غواړي. او که څه هم افغانستان له سقوط وروسته ورو ورو له خلکو خالی کیدونکي، خو د فرانسې ځایي چارواکي د یو کلی سنت آمنډ منټرند د نفوس د زیاتولو لپاره یو یو کور په یو یورو باندې خرڅول غواړي. دا اته سباو اته ویش فټه مربع پراخ دوه طاقه کورونه چې دولس کالو راهیسې پکې څوک اوسېدلی نه دي او کافی اندازه رغونې ته هم اړتیا لري. چارواکي وایي کېدای شي د هر کور پر رغونې شاید د اخیستونکو له جیبه تر 300 یورو پورې لګښت هم راشي، خو دولت به هم په دې برخه کې د کورونو د اخیستونکو مالی لاسنیوی وکړي. د ځایي خاروالۍ په وینا د دغو زړو کورونو بیا بدول د دې لپاره کوي چې د تاریخي برخه یې ورورو په ویرانه بدل نه شي. خو کار څوک د دغو کورونو د اخیستلو تمه لري، نو شرط هم دا پرې خېده چې اخیستونکي به د فرانسې هر ځای کې چې وي دې کورونو ته راکړه کیږي او کم تر کمه به لس کاله پکې اوسېږي. د دغو کورونو د اخیستنې لپاره د نوم سپتونی وروستۍ نیټه د جون 15 ټاکل شوې چې سپتمبر میاشت کې به د 54 لارې مالکان اعلان شي او د راتلونکي کال جنوري کې به ورته د کورونو کلیګان هم وسپارل شي. او هین بیا په دې پسې هم را پته لې چې لټانکونو، موټرو، الوتکو، جنگي بیړیو او توغندیو جوړول ورسته په کور دننه چټک سرعت لرونکي مرمۍ رفتار یا بولټ ټرینونه هم جوړ کړي. په دې ټرینونو کې چې د هند ریل ادارې لخوا ډیزاین شوی 250 کیلومتر پر ساعت واټن به وهل شي او یوازې هغه ماشينونه پرزي او ټکنالوژي به پکې کارول کیږي چې هندي کمپنۍ لخوا په هند کې تولید شوی. دا ټرینونه به لومړی وار له جوړېدو وروسته له ممبئی نه تر احمد آباد پورې د مسافرو د انتقال لپاره وکارول شي. او په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړم هر اونۍ له نوې زاویې د اونۍ مهم پیښو ته کتنه له ما سید شینواری سره د ازادۍ راډیو له پلیټ فارمونو د اونۍ په هر اوم ورځ مهیروي.
پزارو نکی پخپل نوشی پکی تو شکلی ونه کرم کله بچانا گر سملی ونو سرا زیر دیوا شکلی ونه
وہ ایک غم زدہ رہی شکل بنے